غیر قانونی مجازی شبکو د بازارونو لاره په تیر د مخدره موادو او نور غیر قانونی کارو بارونو په وسیله د ترلاسه شویو پیسو د سپینولو یا مینځلو لپاره جوړه کړې ده. او راپورونه وایي چې چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. دا د فضایي فعالیتونو په برخه کې د چین د بریا یوه بله نښه ده. د فضایي تمځای دا اساسي برخه د ژوند اساسي اړتیاو او دریو ستورمزلو ته ځای لري چې د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې نن د اپریل په 9 د چین د جنوبي ټاپو هاینان له وینچانګ فضایي مرکز څخه د اوږده واټن وهونکي توغندي په وسیله فضا ته واستول شوه. پیکینګ د تیان کونګ په نوم د خپل فضایي سټیشن د ټولو برخو د بشپړولو لپاره پر روان کال کې 11 نورې فضایي الوتنې هم په پام کې لري.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کور په تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری شي چاري له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو مسأله په دې خبرونه کې چیرو چې پایلې به د افغانانو لپاره څه شي.
We delivered justice to Bin Laden.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانه او قربانۍ وروسته اوسې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبرې تیره شپه وکړې. تمه ده چې سر له شنبه له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پیل شو. د سپتمبر تر 13 ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد ووځي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وخته یو شمېر امریکایان اندېښمن دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پرون په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل د پوځانو تر وتلو وروسته یوه نتیجه شایع داوي چې طالبان په زور حکومت ونیسي، چې له دې سره به افغانستان په کورنۍ جګړې کې ښکېل شي او یو بشري ناورین به رامنځته شي. جنرال میلی دا هم وویل که چارې ښه مخته لاړې شي نو ممکن د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي روغه جوړه وشي. د راپورونو له مخې د امریکا یو شمېر استخباراتي سرچینو هم د افغانستان امنیتي وضعیت ته د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته اندېښنې ښکاره کړې دي او ځینو ویلې دي چې شایي افغان حکومت سقوط وکړي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد چې د سیاسي روغې جوړې لپاره هڅې کوي په دې باور دی چې افغان حکومت به سقوط ونه کړي. خلیلزاد د سیشن بی پروس د امریکا د مشانو جرګې غړیو ته په واشنگتن کې وویل د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغان حکومت سقوط ونه کړي، د دې پر ځای به دغه هیواد یا سیاسي جوړجاړي ته ورسی شي او یا به هم جګړه وشته شي. د خلیلزاد او د امریکا د لوی درستیز جنرال میلی د وړاندوینو له مخې که افغانان په خپلو کې روغه وکړي ستونزې به هوارې شي او که چیرته دوی له خپلو غوښتنو نه پوه شا کړي شي جګړې به دوامداره شي. د اساسي پټو کې خبرونه کې هم دا مسله لمیل منو سره چېړو چې دغه اندېښنې تر څه بریده شته او کشته اوس چې بهرني ځواکونه وسی ولې افغانان په خپل د خپل هواد لپاره د خپل هواد غم نه خوري. په خبرونه کې مو د سیاسي چارو کارپو او د ولسی جرګې غړي شتن کې کړو خیل میلمنه ده. همدارس د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امر خیل هم له کابل په ټلیفون را سره دی. دوی ته شر اخلاص وایم. نور میلمنه هم وروسته په خبرونه کې چر سره ملګری کېدل. تاسو به یې معرفي کوم. لومړی که ورشم اغلی کړو خیل ته خبرونه ته بیا هم شر اخلاص. تاسو په باور دغه اندېښنې چې بهرنیان د افغانستان د امنیت لپاره لري ته څه بریده تاسو څه سمش کړی؟
سلامونه تاسو ته د پروګرام ټولو ګډونوالو سره. امریکایان د دې لپاره اندېښمن دي ځکه چې دوی لري په غیر مسؤلانه شکل له افغانستان څخه وځي. دوی هغه کارونه چې باید له تک نه مخکې کړی وای هغه نه دي کړي، نو ځکه دوی هم مطمئنه نه دي چې وضعیت کنټرول لاندې ده، زمانتونه موجود دي، مداخله قطع ده او واقعا په مزه ساته ته باندې رسېدلی چې نور تهدید یا مشکل نشته دی. دې لپاره چې دوی هر څه په خپل ځای باندې پاتې دي، خطرات موجود دي، تروریستي ډلې ورځ په ورځ پیاوړې کېږي، تعداد زیاتېږي، منطقې فارمنطقې برنامې لا پیاوړې کېږي، له همدغه غیر مسؤلانه وتلو څخه دوی زیاتره په سمورال قدی کېږي الهام اخلي. تاسو ولیدل چې اوله ورځ هغه یوه ډله چې په عراق کې فعاله د امریکایانو د شتون په خلاف باندې حتی د طالبانو د جنګ او د خشونت تاوتریخوالي مثال ورکړه چې دغه یوه ښه لاره ده چې دوی کولی شي خپل اهداف ته ورسیږي. نو چون دوی خپل هغه مسؤلیتونه چې باید ادا کړي وای ځانې مطمئن کړي هغه نه دي کړي، دوی خپل هغه نیمګړتیا بیني چې داسې پیشبینیانه کوي. اما یو شی دوی فراموش کړي، دوی فکر کوي چې دا تاوان به افغانستان ته رسیږي. دا دوی نه د محاسبه کړی چې دغه تاوان اور به تر امریکې او تر غربي نړۍ پورې برسیږي، ځکه چې هغه توریستي ډلې ټول د افغانستان برنامه نه لري. هغه برنامه لري چې غرب ومنګوي. نو دوی صرف د افغانستان د بې ثباتۍ یا د سقوط د نظام او یا تداوم د جنګ باندې خبرې کوي، اما دوی نه خبر نه دي چې بیا به همدغه توریستي ډلې به واشنګټن به هم ننګوي.
مننه اغلی کړوخیل. په پوځي برخه کې کچرته دې تراشم چې جنرال صاحب مرخیل، تاسو څه فکر کوئ افغانستان په لسکونو سره عسكر لري او د ناتو لوري روزل شوی دي، آیا ممکنه ده چې د بهرنیو ځواکونو تر وټولو وروسته او په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري دي چې تر سپتمبر پورې وځي د ناتو قواوی خاصه هم په جګړو کې برخه نه اخلي، آیا امنیتي وضعیت په ګډوډ شي؟
ورې تاسو خبره څنګه کې قوتونه ته وګورو او کامیاب ته وګورو، په کامیاب کې راویلې چې واقعان د تاسو په قوت موجودیت سره په افغانستان کې هیڅ مشکل پیدا نه شي. ولې بل خوانه که موږ ورته وګورو، امریکایانو په شلو کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه په دې اصطلاح باندې اردو وروزه نیخ سمبال که نه خواست نه او تورته او نه دستی خیست کماندانان یا خیست تاریم یا تایی او دیو که تور شیعنی پر طول زن که بخپل لاست که نیولی و فقط مشوری ورکول اخپل پلانوی ورکول او پر دیو باندی اجرا کول، یعنی دیو پرینه خوده که مستقل فکر وقا مستقل فعالیتون اخپل وقا همیچه دیو تاگر لده کماندی لانده و په دې خاطر دوی خپل اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه که ټانک لري، نه که توپچي لري، نه که قواوي لري.
جنرال صاحب مرخیل، جنرال صاحب مرخیل،
اجازه راکړئ دا خبر
او بخشی پام دی استاسو ده خبر پر ارتباط می بیا آخر. تاسو ویل چه پیاده زواکونه روزلی دی، ده پلی زواکونه خود مقابل لوری کسان که طالبان دی او یا که جن نوری دلی دی، خواهوی هم پلی جگره کوی پا دست شرایطو که چه ده خوام پلی زواکونه ولری آخوام پلی زواکونه ولری، پا امنیتی لحاظ بانی باید ولی گرد وری راش.
نه دستی نه تاسو لوری اشتباه کوی، کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه تر په اصطلاح باندې چریکي جګړه ده، هغه جبهي جګړه نه ده. د داسې جګړې لپاره ښه قوت په کار ده، ښه قوت څوک چې په ټولو وسایلو باندې سمبال وي. که چېرته جبهي جګړه وي زه تاسو سره موافق یم، زموږ ورته دینې لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې غوری دغه دنیا کې که تاسو جان سوال وکړئ، موږ دا سوال لغته استادانو نه کړی ده. یو انسان په ډېر وړه کی ده، مګر د نه دپاره څه ضرورت چې څوک اتم اختراع کوي، څومره تیاري څومره قوتونه وي. وای نه، انسان همیشه په فکر کې ده، همیشه کلباز ده، همیشه داسې ځای کې پټیږي چې د تا دغه سلا فرق نه کوي. د هغې دپاره د قوي قوتونه پکار دي. وستن دې چې جګړې دې لپاره څه څه په کار ده، لپاره دې چې دا مصافه چې دې دې څه 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 ده، دا خو څه کني چې دې په څه په کوړی وله، دا خو دا څه ده چې
دلته امر خیر صاحب دلته دا پښتنه همسته
مېروان.
تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لوري چریکي جګړه کوي، آیا په چریکي جګړې ممکنه ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو له وتلو وروسته؟
پرنسيبي حالت کې تاسو وګورئ، په پرنسيب کې کنه هیڅ تاسو د ټول دنیا کې ډېرې جګړې شوي دي، مگر نه کوم ولایت په خود سوی نه اما تلفات ډېر زیات شوي. تلفات ډېر لري اما سکوت ډېر کم لري. دېني هېڅ تاسو به لیکلي دا نورو جګړو نورو دنیا کښې همېشه سکیورټي جګړو کښې مناطق لاس په لاس کېږي. یو ورځ ستاسو ده، یو ورځ وروسته ده، یو ورځ ستاسو ده، یو ورځ وروسته ده. ولې تلفات زیاتېږي، مصارف ډېر زیاتېږي او خطر یې همدې ده چې انساني په اصطلاح وینه تویدنه ډېره زیاته ده. په دې خاطر باندې ده چې ضعف مابین ته راتلی شي. د یو دولت کولی شي ضعیف یې کړه، اردو یې زیات له بین ایستي، وطن یې زیات له بین ایستي، نو د دې ځای ډکول بیا ډېر مشکل کار.
بلې، مننه جنرال صبا مرخیل. آخلي کړوخیل، په داسې شرایطو کې چې تاسو هم دې ته اندېښنه څرګنده کړه او جنرال صبا مرخیل هم چې ممکن جګړې زیاتې شي، البته جنرال صبا مرخیل وایي چې سیمې به لاندې نه شي خو لاس په لاس به شي، په داسې شرایطو کې افغانان باید څه وکړي؟
مهمه ده چې افغانان بل سره هغه اعتماد چې فکر کاوه چې په امریکا یا په نورو بهرنیانو باندې وکړي، باید دغه اعتماد نور باید مونږ په هیچا باندې ونه کړو. بل اخره خپل وطن باید خپله وژغورو. که افغانان واقعا سره منظمه سي او پس راپورته شي، جګړې ته م نه ویلی شي، ممانعت همدغې تحمیل شوې جګړې کېږي او همدارنګه مملکت کې به ثبات هم راشي. نو د هغه لپاره زمونږ یو واقعا مونږ یو مخلصه صادقه سیاسیونو ته ضرورت لرو چې افغانستان ورته واقعا لومړیتوب ولري، نور د بهرنیو په اشاره باندې په دې مملکت کې نور جنجال ایجاد نه کړي، دا وطن نور سره تقسیم نه کړي. که مونږ ټول سره یو سو په یو دریځ باندې، بیا د پاکستان جرات نه کړي چې همېشه راته مخالفه ډلې تمویل کوي، تجهیز کوي او افغانستان ثبات ورباندې وننګوي، او یا امریکا لپاره به مونږ احتیاج محتاج پاتې شو چې د سیمې سره د جنګ په بریا کې همکاري وکړي. نو د خپلو افغانانو راویښېدل، منظمېدل او مسؤلیت اخیستل ټولو نه ډېر اړین ده. او دغه سیاسیون چې متاسفانه شل کاله د مملکت څلوېښت خوڅه کې خو دا شل کاله په سره قمي خو لوټې کړه، بلاخره تصمیم چې دی مملکت یو شی ورکی که دی یو مخلصانه او ملي رول اولو بری مطمئنه اوسی که سی هر شی با افغانان په خپل لاس باندې باید بدلون راوړي. او امیدوارم چې طالبان بلاخره بین المللي لوبې نه زده کړي چې یو وخت چې پاکستان چې طالبان په گرفتاری کې ګټه او ترقه طالبان یې ګوانتانامو ته ولېږل او امریکا سره همکاري وکړه، اوس فکر کوي چې څه رقم افغان حکومت چپاکي او افغانستان یو ځل بیا او مشکل سره مخامخ کې او سره ولاړ دي او غواړي چې په ساحه خپل شیطاني اګول دوباره ولوبوي.
مننه اغلی کړوخیل. تاسو پاکستان ته اشاره وکړه، افغان سیاستوال ډیر کله په پاکستان باندې انتقاد کوي او د شک په سترګه ورته ګوري. په اسلام آباد کې وی سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویل چې او امنیتي پلاوی قطر ته د پاکستان تللی چې طالبان وهڅوي چې شخړې په افغانستان کې راکمې کړي او د استانبول غونډې ته تیار شي. او نن هم د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ پلاوی ویل کېږي چې قطر ته ځي. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د ازادي راډیو مشال څانګې ته پرون په اسلام آباد کې په مرکه کې وویل چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته شوې ده. دا څرګندونې اوروسره
ورستیو واته میاشته کې په خاص ډول سره چې موږ وینو د افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کلو په خوا سره قابل د مقایسې نه ده. د باور فضا تر ډېره حده پورې ایجاد شوې ده. موږ غواړو دې کې نور هم قدمونه واخلو. نو پاکستان لور همیشه دا تاکید کوي او موږ دې ته احترام لرو چې موږ په باندې اثر او رسوخ لرو. نو په هغه اندازې سره موږ توقع دا ده چې دې کې د طالبانو په تشویق کې، د دوی په ترغیب کې، په دې چې د سولې پروسه کې معنادار نقش ولري او خشونتونه کم کړي، دې کې پاکستان لور رول محسوس ده.
اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ واقعا د اعتماد و فضا رامنځته شوې؟
نه خیر، دغه په باور نه لرم. پاکستان هغه دوګونی سیاست یا دو مخه سیاست عملي کوي تر هر وخته پورې چې یو کرایسي دوام وکړي. مهمه دا ده چې پاکستان له هغو فشار لاندې کافي نه درغلی چې دغه لوبه ته تغییر ورکړي. هغه یو لس کسیز یا شل کسیز یا څلوېښت کسیز نه پوهېږم څو نفره په دوحا کې اوسېږي. هغه تصمیم نیونکي نه دي، تصمیم نیونکي په پاکستان کې ناست دي. د دې مشرتابه د طالبانو که هر یو یې له ملا هیبت الله نه نیولی، که ملا یعقوب دی، که سراج الدین حقانی دی، که بل څوک دی، په تفصیل باندې دوی نمونه باندې نه پوهېږم. او همدارنګه چې بدون مشک پاکستان به کاملا ورباندې فشار هم راوړي او مشورې به ورکوي. دغه نمایشي کارونه چې کېږي د دې لپاره چې دنیا ته وښيي چې ولامو خپله هڅه کول خو هغوی فته، ځکه چې نن د طالب کور ټول په پاکستان کې واقع ده، تجارت پاکستان کې ده، ګټه او تاوان پاکستان کې ده. پاکستان که وغواړي دغه ټول مسله په نظر کې نیول کولی چې دوی باندې کافي فشار راوړي. صادق خان ضرور نه و چې قطر سره صادق خان مهمه ده او چې خپل هغه بلاخره خپله پالیسي په داخل د پاکستان کې بدلون راوړي او طالبان د څه چې نور جنګ محکمه به بلکه تاسو په څه خبرې اترو نه دغه خپل اختلاف له افغانستان حکومت سره حل کړي او باید نور خپل وطن ته باید ولاړ شي. دا مسله په دې اسانۍ باندې حل کېده. کومه چې پاکستان کې فقط د وخت کوشي ده، لوبه خرابول ده، افغانان ستړي کول ده، دنیا له افغانستانه بېزار کول او دغه په
لاته متکنه ستکول دي. بهرني ځواکونه خود د اوزي او اعلان هم کړی دي. ځینې سیاسي کتون کې په دې باور دي چې د کورونا له خاطر او د ځینو نورو اقتصادي عواملو له خاطر پاکستان د اقتصاد له پلوه تر فشار لاندې دي. نو که چیرته د اقتصاد له پلوه تر فشار لاندې وي، دوی مجبور دي چې په سیمه کې اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي، حتی له هند سره هم د ټولو اختلافاتو سربیره بیا هم هڅه کړې دي د کورونا په برخه کې هند ته حتی د مرستو وړاندیزونه هم کړې دي د ځینو راپورونو له مخې. که چیرته دا خبرې ته دقت وشي چې پاکستان له اقتصادي پلو تر فشار لاندې دی، بیا فکر نه کوي چې پاکستان به هڅه وکړي چې له افغانستان تر روابط بهتره کړي تر څو منځنۍ آسیا هم تجارتي لارې پرانیزي؟
پاکستان نن له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه ده، بلکې د څومره کلونو کېږي چې دی هغه ده. تر څو پورې چې پاکستان ملکی حکومت خپل خارجي پالیسي په ملکیانو باندې ونه لیکي، تر څو پورې چې د پاکستان استخبارات او فوج د پاکستان د خارجي پالیسي لیکونکي اوسېږي، دا مشکل نه حل کېږي. ځکه چې د فوج لپاره اقتصاد مهم نه دی. فوج کافی خپل خود کفا دی، خپل عاید کافی لري، هغه خپل ځان پیاوړی ساتلی، آینده یې مطمئنه ده د مالي شتمنۍ لارې نه. هغه فکر کوي چې بې ثباته ټوټه ټوټه افغانستان، ضعیفه حکومت او داسې حکومت چې دی ورباندې کنټرول لري، د پاکستان د ملي امنیتي ګټې په همدغه کې دي.
بله،
او غي غلطه تخنیکونه دی، غي غلطه استراتیجی دی، غي غلطه پالیسی پاکستان لمده وسو سره مخامخ کړی دی. ځکه چې پاکستان سرویس کاله مخکې یو باثبات افغانستان ته ضرورت درلود، د دې کاله مخکې او شو کاله مخکې او نن هم ضرورت لري. خپل وختان سي او لوی مالی وسو سره مخامخ دی، لکه پاکستان ولې دا جنگ ختمول نه غواړي؟ چې پاکستان یو غواړي دا جنگ لوي مسله جتر نور دوام نشي پیدا کولای. اما دا د هغه اردو مغه فوج ده په پاکستان سره، د پاکستان په ملکی حکومت باندې هیڅ ډول شک نه لرم، په خلکو شک نه لرم چې د افغانستان کې سپات وایي. لکه هغه یو چې د ملایان چې دوی تربیه کړي او دوی ورته لاسپیکر په لاس کې ورکړ، څنګه د افغانستان په خلاف جهادونه اعلان کړي او خلکو هڅوي چې په افغانستان کې ځان نه ملکي، او همدارنګه په فوج او په استخبارات باندې هیڅ ډول اعتماد په کار نه ده، مګر تر هغه پورې باندې دوی باندې واکن یو ډېر لوی تهدید او فشار راسي، شاید باید یو تر وخته پورې د خپل برنامه معطل کړي. دوی په هیڅ صورت دا کار نه کوي او نه معطل کوي. څومره ستا نو به تلته چې نه کېږي دوی غواړي چې موږ وګورو.
مننه جنرال صاحب امرخیل، که ستاسو نظر په لنډو واخلو په همدې برخه کې، که چیرته دا ومنو چې پاکستان په افغانستان کې د حکومت له مخالفو وسلوالو سره مرسته کوي، تر کله پورې کېدای شي چې یو گاونډی د بل گاونډي په چارو کې دا رقم پوځي مداخله ته ادامه ورکړي؟
بری پاکستان دا یو ملک دی چې همیشه د تروریستان روزلې دي، دا د سپېڅلې لپاره د خپل بقا په خاطر باندې. پاکستان خپل خاوره نه لري، دا خاوره یا د هند یا د افغانستان ده، نیمه د هند نیمه د افغانستان ده. دوی همیشه کوپره د خپل بقا په خاطر باندې هم په هند کې مداخله وکړه هم په افغانستان کې. دا نننۍ نه ده، دا د شپېته کاله کېږي دا حالت روان دی. اوس نو مشکل پاکستان ته چی ده؟ مشکل پاکستان ته دا ده چې هند ډېر په قدرت کې ده، ډېر قوي ده، له هر نقطې نظره قوي ده. هندوستان اوس په ویره کې ده که چېرته دی اوس ستراتیژي ونه لري، یعنی خپل افغانستان په څنګ کې ونه لري، په دې باندې ویریږي چې هند به دی ډېر په زر بد حالت کې راولي، یعنی تجربه یې کړه. په دې خاطر چې پاکستان همیشه دوه هدف په افغانستان کې مخته بیوي، یو دا ده چې په افغانستان کې داسې حالت مابین ته راشي، داسې حکومت مابین ته راشي چې همیشه پاکستان په جنګ کې ولاړ وي. په هر حالت کې د پاکستان په جنګ کې ولاړ وي، که چېرته جګړه واقع کېږي نو تر څو کرځې ته واقع شوی دی دغه افغانانو، یعنې بعضې وخت ځان بې طرفه کوي، بعضې وخت حتی هند ته اختار ورکړی که چېرته په پښتنو باندې ستاسې بمبار وکړي دا خاوره بیا چې مونږ ده دوی سره دغه شته. دا یوه موضوع ده که نه چې دوی په دې کښې په ویره کېږي که چېرته د هندوستان او د افغانستان دغه دوستي ټینګېږي او کلکېږي نو د دې دی په خاطر کښې ځان له دې خاطر د دغه د شریکي دغه د مخالفینو سره همېش کومکونه کوي. دویمه مسله ډېره مهمه ده، دویمه مسله دومره مهمه ده چې په پاکستان غواړي په افغانستان کښې داسې دولت مابین ته راشي چې د دې تجارت په اسیامینه کښې په ډېر ازادانه شکل باندې، لکه تاسې پیاني چې وخت د محترمو طالبانو حکومت دلته وو، دوی د کندهار له لارې خپل ټول مالونه ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته په ډېر اسانه صورت باندې دېدل، ډېرې دې ته افغانستان ته ټکس ورکړه. نو د دې خاطر دوی دغه دوه شی په نظر کښې نیولي دي، دوی ډېر کوشش کوي چې دا مداخله په هر قیمت کښې ولو چې دی اوس پکښې ډېر قرضداره شوی در په در هم دی، اما نور هم باور وکړي چې دی له خپلې مداخلې نه لاس ته همېش د دې دو هدفو د سرته رسول د سره دوی دا مداخله کوي.
مننه جنرال صاحب، له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:49 په ټول افغانستان کې اوري.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله په دې خپرونه کې چیړو چې پایلې به یې د افغانانو لپاره څه وي. په خپرونه کې مو میلمانه دي شینکۍ کړوخیل د ولسي جرګې غړي او جنرال عتیق الله امرخیل، او زه احمد شبر مو کوربه یم. اورېدونکو ته مخه کوو، البته مخکې تر دې چې ټلیفون راواخلو یو ځل به بیا هم د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. بیا مې هم ځکه وویل چې تل همدغه شمیرې لرو. کورنۍ شمیرې د 0999235540، بله شمیره د 0928225550. تکرارومې، لومړۍ شمیره 0999235540، بله شمیره ده 0928225550، او نړیواله شمیره مو ده 0042022112501. تکرارومې، 0042022112501. اوریدونکو ته مخه کوو، یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې را سره ده، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم شیبر لالا، تا ته محترم پروډوسر صاحب او میلمنو ته په دواړو لاسو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مننه، مهرباني
شیبر لالا. زه خو دا نظر ورکړم چې څو دا پاکستان افغانستان کښې هېڅ سوله نه راځي، او څو چې دا د افغانستان کوم سیاسین دي او دا په افغانستان کښې هېڅ کله به سوله را نیسي تر اخره پورې همداسې جنګ وي. کله چې دا ورک سول دا زموږ سیاسین دا مشران، انشاءالله چې بیا په افغانستان کښې سوله او امنیت او آرام آرامي وي.
مننه، بل اورېدونکي ته به مخه کړو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
زما سلامه لانې کېوې دي ومنه، زه سایل کونړ د سړک کونړ نه په تماس کښې یم ګرانه.
مهرباني،
زه به داسې یو پوښتنه او یو نظر ولرم. دا ډېره مایوسوونکې خبره ده. الحمدلله مونږ افغانان مسلمانان یو، په الله مو عقیده او ایمان دی. مونږ ته هېڅ کله خارجیان سوله نه شي راوستلی، او نه تر اوسه پورې ما اورېدلي دي چې خارجیان سوله راوستلی یا د چا کور دي جوړ کړی وي. خو اصلي کښې مونږ افغانانو خپل ځانونه هېر کړي دي. مونږ دا خبره یې را کړه چې اتسبیابلله جمیع، الله قرآن کښې وایي ټول مسلمانان سره ورونه ورونه وي. که چېرې مونږ الله وپېژنو او الله د مخه کړو او رجوع کړو چې مونږ چې ورونه وي نو ولې یو ورور بل ورور مړ کړي، نو دا خبره به حل شي. مزدور سی ہم چې اصلي کې برانه په موږ کې مرمرو نه ده پښتنه ده چې آیا نو دا وړي پاکستان او ایران نه یا بل ګاونډیانو څنګه دا افغانان د یو لاندې نه د بل لاندې یو بلاره مسایل دي چې په افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي ولې دې ته کار ولې نه کوي چې افغانستان خلک یو موټی یو متحد کړي دا افغانان مسلمان ولې
مننه مننه بل اورېدونکو ته به مخه کړو مهرباني وکړي اسد سپوت پروګرام دی بله
بله
تاسو پلان کې اس مهرباني وکړي
بله ما د اچکولا مرشد صاحب سره سوال دی چې پاکستان زموږ په افغانستان کې داسې مداخله کوي نو یا زموږ د افغانانو لپاره څه کول پکار دي او بل تاسو خو د افغانستان دا آئنده ډېر غټ فکر لري او ټول ژوند مې دلته تېر کړی دی یعنې کولای شي چې په افغانستان کې افغانانو ته یو ډېر ښه رول ولوبو یا ښه مشورې ورکړي نو ستاسې هڅې اوس هم ګټه کوي لا د خبرې سر وي کورنۍ جګړه پیل شوې نه ده تاسو باید خپل کوشش وکړئ چې اوس هم په افغانستان کې یو څه وکړي تاسې کولای شئ او که هغه وخت چې اوبه در وخت تېرې شي نو بیا څه ګټه نه کوي داسې خلک لکه دغه جنرال صاحب چې اوس تاسې مېلمه دی دا اوس هم کار کولای شي یو څه دې د خدای دپاره وکړي که چېرې اوبه در وخت تېرې شي بیا به ګټه شی نه وکړي مننه صاحب
مننه یو بل اورېدونکی د سکایپ له لارې راسره دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم شبر صاحب خیر جوړ خیر
مننه سلامت مهرباني
د ما سوال غوړو دي مرخص صاحب نو دا د شدای وای شي پاکستان مداخله کوي مقتدی افغانان د څه کول به کار دي چې هر ملک غواړي چې په خپل گاونډي کمزورې به ساتي یا بل ملک مداخله وکړي خپل د خلکو د څه کول به کار دي یعنی موږ افغانان څنګه شالو کوشش دي مداخله د څه کول کې پاکستان وس غواړي چې په انډیا کې مداخله وکړي کوالت نه څه کولای ځکه وي نه پرې دي سره مداخله وکړي نو موږ ولې د څه نو څه کولای چې مثال څوک مکه مداخله کوي بیر موږ مخونه سو د مخلي نه ولو سره کوي څنګه دا
مننه بس امر خیل صاحب ځینې پوښتنې تاسو ته راځي ویل دی وروسي پوښتنې کې را شروع کی په او په لاندو لوستن کې ځواب ورته ورکړي په لاندو سره وایم
چې دا ورونه چې پوښتنې کې واکان افغانان دي افغانان څه څه د پټمن دي او خو سوالونه یې دی واکان څه سوالونه دي مونږ څنګه کولای شو چې پاکستان مداخله منه کوی پری نیسم دا تا قانون په ټول دنیا کې د مملکت څون څه تاسو یې خو فوس پیدا کوي څه قوت پیدا کوي خپل وطن کې اتحاد پیدا کوي اتفاق پیدا کوي یواله پیدا کوي چې نور مملکتونه په دې کې مداخله ونه کړي متاسفانه موږ یو څه وانه څو حکومت کې هم دي یا په پاکستان کې هم دي یا په نورو ځای کې د افغانستان او پاکستان څه ګڼي هو ته خدمت دی که ته خلک په دغه خبره باندې پوسټ کې خپل خاورې ته خدمت وکړه خپل خاورې خپل حکومت خپل قوا څنګه ودرېږي هیڅوک مداخله نه شي کولای تر دې چې یو مملکت خپل زور خپل قوت ونه لري بل مملکت ته مداخله هم هیڅ کیسه نه شي ما د نړۍ غټ ستراتیژیست نه ده دغه کې لوستي چې وايي انسان لکه بل حیوان کله چې چاغي خپل رابطه کې لټي یو مملکت هم کله چې چاغېږي د قوت پیدا کوي خپل همسارونه حمله کوي مداخله کوي دا واضح ده نو که چېرته موږ غواړو چې دا مداخلې لوبی نیسو اول خپل منځ کې وحدت پیدا کړو یووالی پیدا کړو یوه خوله پیدا کړو یو دغه ولرو کومه پالیسي چې زموږ دولت مخته بیایي د هغه نه باید موږ دفاع وکړو موږ خپل دولت خپله پسې وو ایا او ته خبره دې غواړم چې نظر ته کې استانبول کې دې استرای دغه څه د مصالحې ونی یو نظر لري جمهور بل نظر لري نور خلک چې دې هغه بل نظر نه لري او زیاتره خلک چې وړاندې ته وایي چې ایران او د پاکستان ته ډیر دغه دې نیوال دي او ډیر خدمتونه ورته کوي لکه خپل وطن ته څنګه نه کوي دې خاطر مالې دې دولت سره ضرورت ده خپل قوتونه باید تقویه کړي خپل خلک باید یو قصره خپل خلک سره کینی تر دې چې خلک یې ونه کړي تر دې به هر نوم لکه مداخله کوي
من بیرون مداخله نکید خپل خلق کو است مداخله
معنی نه جنرال صاحب د دې لپاره چې موضوع یو څه ووتلو پاکستان ته ډیر ورغلو کبیرته موضوع ته راوګرځو چې د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به د افغانستان وضعیت څنګه وي اخلي کړو خل ستاسو په نظر له سیاسي پلاوه د سپتمبر تر 11 وروسته تاسو څه پیش کوی کوي چې افغان د افغانانو وضعیت په څنګه وي
امیدوارم چې زمونږ رسنۍ هم زیاتر د پیسې د خلکو مورال خراب نه کړي مونږ هر یو په څنګ کې دي په یو مسله کې بوخت یاسو لکه مونږ باید ملي مسائل ته لومړیتوب ورکړو افغانستان په خپل ځای سبا په خپل ځای باندې غلط پیشبینیانې باید ونه کړو افغانان به خپل قوت خپله نور تالاو تبا نه کړي پاکستان خو به هر شی غواړي نو به یو ورور وایي چې څنګه پاکستان مخه ونیسو کله ستاسو جنگ سره همکار و نه اوسئ جنگي ډلې سره همکاري و نه کړئ خو خپله جنگ په منطقه کې ناکامیږي نو هیله مم دا ده چې هر څوک له خپل اثر او نفوذ استفاده وکړي حتی هغه طالبان چې په منطقه کې دي ورته وایي چې د افغانستان ګټه نه ده باید موږ خپل اور نه کړو سړک ویجاړ نه کړو شفخانه خراب نه کړو مکتب و نه لوزو نور خپل عسکر او پولیس باید ما نه کړو بلکې بالاخره خپل مسایل د خبرو اترلار نه حل کړو خارجي به وځي او به یو رورم وړه چې یو آیات او نه پېږم آیتي څه شي ذکر وکړل خارجان دل پار نو چې موږ وساتي خارجان دغه لپاره خو چې د پاکستان د ایران سره لږ زړه وس وسې د خپل مداخله د علني او بشرمانه او نه کی دغه لپاره یو دارو تهدید موږ لپاره کومه ګټه نه بلکې د امدی په موجوده په خاطر باندې موږ پاکستان باندې جهاد اعلان کوو موږ افغانان یو وجدو د دې هغه فزیکی وزر مو ته تاوان وکړنه ګټه اما صرف دوی یغه د بشرم او حملات په خیواندا ته په نیول کېدل او چې زه مخته ده خی منګه په کار نه دی اما مهمه ده چې په هغه څوک چې مونږه پیسې مونږه صدامه راسي مونږه مداخله کوي تو دستي ګروپونه روزي القاعده کوڅه کومه کوي داعش کومه کوي هغه ټول پاکستان خبر دي کیږي
بله
او به دې نشک چې دا غصب دغه به سبا دې به څه نشي کنټرول ولا دي په مورال به قضې کیږي او دا خبره به نارمه کیږي چې نور په خلاف کارول کیږي نو زه فکر کوم صحیح ده چې مونږ به یو اندازه لږ د جنگ نشیدات سره مخامخ شو یو اندازه راځي اما افغانان فکر کوم چې په خوانی تجربه به نور نه تکراروي دنیا به مو ته اجازه ورکړي او زه به ډېره بدبینه نه یم چې دا خبره کیږي اما مهمه ده چې افغانان او همدارنګه په مجموع کې نور اړیسي او احساس مسؤلیت وکړي له خپل کور کلی کور نیولې تر ښارونو پورې باید مونږ ټول ته یو بل ته لاس ورکړو یا باید خپل مورال قوي وساتو ولې خلک
وبسم خپل نور
تاسو خراب مننه ان شاء الله تاسو
څنګه باندې مننه په همدې برخه کې به د ولسمشر اشرف غنی د خبرو یو برخه راوخلو چې روانونه یو لړ پروژې په کابل کې پرانستي او په دې مناسبت په غونډه کې ویل چې د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته به څه پیش نشي خو یو فرصت به افغانانو ته پلاس ورشي چې باید استفاده ترې وکړي
اطمینان کامل داشته باشین که قوای دفاعي او امنیتی افغانستان تمویل میشه اهمیت خود افغانستان از دست نداده تغییر که آمده ایس چه مکتا دا فرصت برابر سوه چه پا واقعی توگه خپل خپل واقعی خپل اولس واقعی سولت جمنه خپل ملی وحدت خپل اسلامی هویت او بیترفی او پا اینال با اینالی بیترفی مک ضرورت او پا اینال که پول مرکزی آسیا او ایران او هیله ده چه پاکستان که دا تدبیر راسی چه اغا شایی چه پخلوهی چه دوی غواری پول سر او تردسی دا امکانات موجود دی مکتا اوز دا فرصت راغله چه پخپل پخو داری مکل بینالی طول نمانه نکو اما دا فصل دا شرکالو خلاص یا او نوی فصل ده یو نوای باب ده
د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستيال حکمت اعظمي هم په خبرونه کې سره ملګری شو دوی ته شرغلاست ويم اعظمي سب د ولسمشر اشرف غنی خبرې مو واوریدي تاسو څه فکر کوئ چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان وضعیت څنګه بیل سیاسي پلوه
شمر سر پایست سلامونه درنو ورغم کته او درنو ملمنون ته سلامونه وړاندې کوم بس امریکا د وټولو په افغانستان کې تمن ډېر مهمه ده چون چې دی داسې ویل کیږي چې حتی رئیس جمهور غنی و دا ویل چې امریکا نه دی د افغانستان نظام سقوط کوي، مګر اوس بحث پر دې کړي چې کوم نواهم باید جاری وساتل شي، کوم نواهم باید پای ته ورسیږي. د امریکا که چېرې تاسو ورسره وګورئ د جنګي لحاظه، نظامي لحاظه، د افغانستان د ځواکونو، امنیتي ځواکونو سره چې په ډېر میړانه باندې دې وطن څخه دفاع کوي او په مختلفو جبهو په کې جنګیږي، د مختلفو ډلو په وړاندې جنګیږي، ځکه کوم د امریکا او د نورو ناتو هیوادونو نظامي کومک بالخصوص په جنګ کې ډېر کم دی. امریکایان او یا نور د ناتو عسکر عملا په جنګ کې برخه نه اخلي، عملیات افغان ځواکونه مستقلانه مخته وړي. خو بحث تر دې کېدی چې مثلا نظامي کومکونه او اقتصادي کومکونه جاری وساتلی شي، یو تر ټولو مهم بحث دا دی. هغه که کوم تر ډېره واضح ده چې هغه به ادامه ولري. دوم بحث دا دی چې د امریکا د وسلو نه مخکې، اول خو بس سوال داری چې په کوم تاریخ وځي، سپتمبر 11 باندې وځي د افغان د جنا دی په جولای څلورم باندې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده، راغه باندې وځي.
البته دا واضح ویلی دی، البته واضح ویلی چې د سپتمبر تر 11 مې وځي. جمهور رئیس بایدن بیګا هم دا خبره وکړه،
11 پورې وځي، خو ما داسې راپور ورته چې په جولای څلورم باندې شاک کولو وځي. نو کله چې دا وځي دا د وسلو یو بیر ایجاد کړی دی چې هغه تر خپل تر وسلو ډېر زیات تاثیر لري. ګوې 2014 کې دا وځي وي چې امریکایان عسکر کمایي وځي او افغانستان کې یو قیامت ورځ نوه سیناریو تشریح کېدلی چې نظام به سقوط کېږي، مګر ونه شوه. زما فکر را دی چې په دې شک نشته چې جنگونه به د مې تر اوله وروسته پر افغان ځواکونو باندې بیا هم زیات شي. طالبانو تر اوسه پورې پر دې باندې فیصله نه ده کړې چې په خارجي ځواکونو باندې خپل جنگونه وکړي که ونه کړي، جنگ شروع کړي که نه کړي، مګر پر افغان ځواکونو باندې معلومدار دی چې دوی جنگ ته پوره صادق نه دي. نو یو خنډړی فصل د یو څه وخت لپاره
مننه اعظمي صاحب. اعظمي صاحب، بلې اعظمي صاحب، مننه. د حکومت در رسنیو او اطلاعاتو د مرکز رئیس د واخان مینپال هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته شر اغلاست ویم. مینپال صاحب، تاسو څه اټکل کوئ؟ اعظمي صاحب وایي چې شاید د طالبانو بریدونه زیات شي د امریکایي قواو له وتلو سره، سم او یا طریقه یو سره مخ کې
دا خو د دوه تر توافقنامې را وروسته طالب دا په اثبات ورسوله د افغانستان ولس ته، چې د ده جګړه د افغانستان د ولس او د دې نظام تر خلاف باندې ده. طالب د خپلو بادارانو په امر باندې د دې پر ځای باندې چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې د ناروا جګړه ودروي هدایت تیز کړله. چې وګوري چې تر هغه را وروسته چې څومره ورانۍ شوی دی، هغه که ځاني تلفات یو که مالي زیان د افغانستان خلکو ته اوښتی دی، دا د طالب د جګړې د شدت له امله دی. مناوله هم په دې باور و چې طالب د خپلو پاکستانی بادارانو په غوښتنه باندې هیڅ وخت هغه څه چې د دوی په اراده کې دي، هغه د افغانستان د دغوټورو بنسټونو ورانېدل، د افغانستان د نظام ړنګول دي، له هغې ارادې څخه اوښتی نه دی. او هغې اراده کې د طالب تجربه دی راغلی، نو ځکه موږ له اوله هم د جګړې لپاره امادګي درلودله. زموږ ټول استخباراتي راپورونه همدا ویل چې طالب دا وحشت نور هم شدید کوي، کمزوري کوي، نه پر ښارونو، پر کلو، پر مناطقو باندې یرغلونه وروړي. نو موږ کامله د دې لپاره آمادګي درلوده په تېر ژمي کې، موږ پر آمادګي ته
یعنی مینپال صاحب بل یعنی تاسو دا فکر کوئ چې جګړه به طالب تر دې تیز کړي او کنه تیارې تیز کړي ده؟
طالب خو جګړه تیز کړي ده، او طالب تر دې ورخه تا پیوځي دا به شي په کې به
ملکی خلق زورول کیږي ولې طالب په فکر کوي چې دغه افغانستان نظام ته سقوط ورکړي او په صورت باندې نه طالب د خپل ټول وحشت سره د توافقنامې تر د دوی د توافقنامې راورسته.
بله مینه پال صاحب، لکه چې ستاسو سره مو ټلیفون رابطه قطع شو، خو په دې برخه کې به د جنرال صاحب امرخیل نظر واخلم. جنرال صاحب امرخیل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان دا توان لري چې جګړه تر دې تیزه کړي؟
وره طالبان خو جګړې ته تیاری لري، دې خپله تم پی کې خلک تم پی کې ټول پی کې فصل هم دې جګړې ده او دا فصل دې جګړه به کیږي. خو یو شی زه تاسو ته وایم، ټولو ته امریکایانو ته وایم، تاسو په دې باندې مه حسابوئ چې تاسو دې هلته وایي چې ولي، لیکن خپل افغانان تاسو نه دي پېژندلي. زه دا منم چې تاسو دوی به سلا سمه ولري، زه دا منم چې مگر افغانانو سره بیا احساس دی وطن وجود لري، احساس دی خپل خلک هم سره وجود لري، غیرت هم سره وجود لري. تنه په سلا باندې نه ده، خو په هر صورت زه وایم، زه یوه خبره کوم چې دا ټولو ته وایم، هم دې خواته هم هغې خواته، که ته ورته ډېر ته ملا تړلي چې افغانستان وران کړه شکې نه څه وران دی کړه، مګر آیا دې ته هم فکر کړی چې تاسو ته ورانۍ باندې به آبادي هم شته که نه؟ او که دا وطن به مونږ ټول ورانوو در په دره به شو او څوک به آبادۍ نه؟ دا یوه خبره ده چې کله یې په د خپل ماغو کې فکر وکړه چې د دې نتیجه به د دې جګړې شي. دویمه خبره کوم، تاسو وګورئ چې نه تنه پوځ، نه پولیس، نه امنیت، نه کمونیسي، چې نن ورځ په شمال کې خلک مسلط شوي، حتی په حساب د رسنزلشن خپل سره وکړه سلای وروکړه دی، نن ورځ په غرب کې هم خلک مسلط شوي دي. دا ټول داسې په نظر کې ونیسئ چې ته د افغانستان په څه حالت راځي.
بله جنرال صاحب،
دا خلک نه تسلیمېږي، چې تاسو فکر وکړي چې دا خلک به تاسو درته تسلیم شلو، که چې نه دا جګړه به نتیجه ورنه کړه، نه به پاکستان ګټه ترې وکړه، نه به نور څوک ګټه ترې وکړه،
من نه جنرال صاحب. جنرال صاحب امرخیل، تاسو دې مسئلې ته اشاره وکړه چې ځینې نور کسان هم مسله شوي دي، داسې خبر موږ هم لرو چې ځینې کسان غواړي چې وسلې راټولې کړي، خپل خلک په ځان باندې راټول کړي. مینه پال صاحب، تاسو دا خبره تاییدوئ؟
دا ما یوه سوشل میډیا او فیسبوک تر ځای پورې مناوري دي، په صورت باندې د قوې مشروع استعمال یوازې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو سره دی، خو ځینې خلک به اندېښنې لري د طالب د دې فصل د جګړې د شدت له امله، ولې په صورت باندې څوک بلې دي چې د افغانستان د حکومت په جریان کې نوي بلې دي چې د افغانستان د حکومت امنیتي او دفاعي قوه په جریان کې هیڅ څوک حرکت نشي کولی.
په دې برخه کې که د اغلی کړوخیل نظر واخلم، که چېرته ځینې کسان خلک په ځان باندې راټول کړي او مسله قواوې سره راټولې کړي، ستاسو په نظر ولسي جرګه به څه وکړي؟
په هر صورت ولسي جرګه هم مسؤلیت لري، واقعاً ځکه چې پایس وکیلانو خپل رابط او سرڅوک لري، بعد واقعاً د اتحاد اتفاق کېوالي او د جنګ د مخنیوي په خاطر باید کار وکړي. بعد موږ خپل مورال د خلکو ضعیفه نه کړو، خلکو ته باید اطمینان ورکړو، د امنیتي ادارو شاته باید ودرېږو، اتله له دنیا نه وغواړو، ځکه چې افغان صف د افغانستان لپاره نه ده جنګېدل، افغان عسکر افغان عسکر قرباني ورکړي د ټول دلیل په خاطر چې تر څو پورې نړۍ او د امن ځای اوسېږي او د توریستانو مخه نیولې ده. نو دا ډېره مهمه ده چې باید موږ قوي لابي ته دوام ورکړو، چې باید د افغانستان امنیتي قوتونه باید هم تچین شي، هم کومک ورته ورسول شي. نو ولسي جرګه هم باید د خپلو معکلین سره، خلکو سره باید خبرې وشي، چې باید یو امتحان د لوی امتحان چې افغانان دفتر ولوېدل، باید هم سبا د ورځ کې لاس سرواکه تر څو پورې نه پاکستاني او نه ایراني خپل شوم هدف ته ورسیږي. اساسا به دا ثبات پاه شي چې لوچه په اول ونه شي، ستا د چې یو چې دا کسان ځانونه مسلط کړي دي، شاید هغوی دلیل دا ولري چې پیسې د طالب راتګ د خپل ځان په خلاف کوي یا د خپل ګټې په خلاف باندې کوي. طالب د موضوعات باندې د جدي آگاهي باندې آماده اوسي چې پیسې اوربند وکړي، ځکه چې هر څومره چې خلک مثلا سیمه په سره کېدل د افغانستان ګټه نه ده، بلکې پیسې هغه د قانون حاکمیت سوال لاندې ځي، هر څوک له زور نه خبره کوي. زورګوی ونشي، قانون په خپل حاکمیت باندې پاتې شي، پوره په قوت باندې خلکو ته بد مورال ورکړو. او زه فکر کوم تر اوسه دا شل کاله مې افغان عسکر جنګېدلی، انتباه هم افغان عسکر ته جنګېږي. اما مهمه دا ده چې د افغان ولس خپل امنیتي ارګان نصر ودرېدو سره همکاري وکړي، تر څو پورې د تحمل شوې جګړې پسې یا ضعیفه شي او بیا پسې ودرول شي.
مننه اعظمي صاحب، د اخلي کډوخیل دې ته اشاره وکړه چې افغانان باید دا هڅه وکړي چې نړیوالو ته دا خبره بیا بیا ورورسوي چې افغان پوځیان د نړیوالو پاستازیتوب په افغانستان کې له نړیوالو ترهګرو سره جګړه کوي. د افغانستان حکومت کله ناکله دا خبرې کوي، لیکن ستاسو په نظر څرنګه کېدای شي چې د مسلې ته د افغانستان ټول خلک هڅه وکړي چې څو په دې حساب نه چې حکومت غواړي چې په دې ډول باندې طالبان وځپي، له لویه سره هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې شته، بهرنۍ ډلې شته چې له هغو نه افغانستان پاک کړي، او څه باید وکړي؟
شیبه صاحب، دا یوازې د افغانستان دولت مسؤلیت نه دی چې نړیوال ټولنې ته حقایق بیان کړي. زه فکر کوم په دې کې جامع مدني سیاسون او سکالرز دې ډېر زیات یو وخت مسؤلیت لري. خو مشکل دا دی چې افغانستان کې بالخصوص ځینې سیاسون چې دولت څخه د باندې دي، د خپل ګټو شخصي ګټو لپاره دې خارجان ته کله کله داسې یو تصویر بیانوي چې هغه د حقایقو څخه ډېر لیرې وي، او غیر شعوري یا شعوري شکل باندې کم چې د طالبانو موقف دی هغه تقویت لپاره کار کوي، او خارجان هم هغوی ته غوږ نیسي. تاسو وګورئ په دغه دولت نه د باندې کم سیاسون دي، او دوی چې د خارجانو سره ګوري په دې کې څو فیصد د دولت ماتړي. اکثره د همدغه رئیس جمهور غني د دولت پښې وي. زه د شخص طرفدار دلته هېڅ شخص طرفداري نه کوم، مګر دا نظام باید حفظ شي. او نظام چې هر چا په لاس کې هغه باید حفظ شي، او که د نظام یا د قدرت خلا رامنځته کېږي دا موږ بیا څلوېښت کلونو جګړې څېړي، په دې مطمئن اوسېږي. یعنی شخصي خودې که سیاسون د دولت باندې هغه باید بغل پکښې ښودلی شي، او داسې نه ده چې دوی به د طالبانو په نظام کې او یا هم طالبان د دې ته یو موقف ورکړي. په دې مطمئن چې دا سیاسون چې طالبان هم د په حیث د یو وسیلې کاروي چې خپل موقف کوي، چې مګر وروسته بیا د دوی سره منډې والی نه کوي، چې دوی هم دښمن ته سره ګوري. زه فکر کوم د دولت بحث یو دی، مګر سیاسون جامع مدني او کم سکالرز یا تینک ټانکس چې په افغانستان کې وجود لري، دوی باید یو نوه منصفانه او ډېر فیر اسسمنت، یو ارزیابي باید بې طرفانه خارجان ته وړاندې شي، چونکې یوازې خارجان د دولت دولتي ارګانونو د مسؤلینو سره نه ګوري، بلکې سیاسونو سره هم ګوري. نو هغه نظریات هم ډېر مهم دي.
مننه اعظمي صاحب، د خبرونې څو دقیقې پاتې دي. لومړی براشم جنرال صاحب امرخیل ته په یو دقیقه کې تاسو وایئ چې د سپتمبر له 11 وروسته به له پوځي پلوه افغانستان په څه حال کې وي؟
دا هغه پوځ نه ده لکه چې راتلونکي کوه چې راوښي، اوس یو حکومت ده، یو پوځ ده، او زه فکر نه کوم چې تاسو یو لسم د سپتمبر په پوځ وي شرطي یا پوځ کې به پرار تیسی پیدا شي. دغه څه نشته، دا پوځ به جګړه کوي. خو یو شي ته داسې بل په نظر کې ونیسئ چې دلته د اندېښنه د روسانو هم شته، د چین هم شته، د ایران هم شته. دې ته فکر وکړي چې بیا مملکتونه دغسې یو نظام په افغانستان کې غواړي چې دوی ته ضرر ونه رسېږي، دوی ګاونډ دي. نو فکر وکړه چې دوی د مداخلې به هم شروع کېږي. زه فکر کوم چې له ډېرو خواو زموږ اردو زموږ پولیس زموږ امنیت تقویت شي، له ډېرو خواو نه. زه به یقین کامل لرم چې دا جګړه به داسې جګړه نه وي چې سبا یا بل سبا یا په یولسم ډسمبر وروسته به اشتي فیصله شي. دا فیصله نه لري، دا به دوام لري. څو نه کوي څونه کېدی شي څه وخت افغانانو ته عقل باندې راځي چې د وخت فکر کوي چې نور بس ته راځي چې سره یو ځای شو راځي خپل وطن جوړ کړو خپله خاوره جوړه کړو دې ته د ضرورت دا ده او دا شیان باید ټول په نظر کې ونیول شي.
مننه جنرال صاحب،
بیا دوامداره ده بیا دیوې ورځې نه.
مننه جنرال صاحب مرخیل. اغلی کړوخیل، تاسو له سیاسي پلوه د سپتمبر له یولسمې وروسته څه اټکل کوئ په لنډو لطفا؟
سپان باندې چې افغانان به بالاخره له دغه اوږدمهاله ناورین نه به یو څه زده کړي وي، متحده به سي، متفقه به سي، او د افغانستان د ثبات لپاره لاس په سرواد کې انشاءالله به موږ بهتري طرف ته بلاړ شو.
ډېره مننه. اعظمي صاحب، تاسو په لنډه کې ووایئ چې تاسو څه اټکل کوئ د سپتمبر له یولسمې وروسته؟
زه فکر کوم که چیرې د طالبانو د امریکا اوسني کوم مذاکرات چې وي دا لږ مخته ولاړ شي، د دې امکان سره چې امریکا د طالبانو د امریکا په وړاندې بېرته جګړه شروع نه کړي، مګر زه غوښتنه مې دا ده او توقع مې دا ده چې یو کلي تشبث ته د افغانانو پر وړاندې د افغانستان دولت پر وړاندې هم دې تنور کړي او دغه اعلان کړي. زه فکر کوم دا د ټولو د نیکمرغۍ لاره ده او هغه څه دي چې ټول افغانان د دې توقع لري. نو که دا ونه شي زه فکر کوم جنګ بیا شدت مومي، دلته یوازې طالبان نه دي او جنګ به داسې سرحد ته ورسېږي چې حتی د طالبان مې د کنټرول توان په پوره معنا مختلفې ډلې
مننه اعظمي صاحب. په روسیو کې به د مینپال صاحب نظر په لنډو واخلو. مینپال صاحب، تاسو د حکومت د یو مسؤول په صفت باندې څه اټکل کوئ چې د سپتمبر تر یولسمې وروسته به په ار کې څه حالي؟
شیبر صاحب، زه تاسو ته ټول اورېدونکو ته اطمینان ورکوم چې هیڅ ډول ویره په دې برخه کې نشته. موږ د هر ډول حالاتو لپاره آماده یو. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې قابل اندازې وړتیا لري چې په هر ځای کې هر بغاوت کوونکی وځپي. وزارت هرده کې د شکېدو خواته به ځي. طالب خپل ټول وحشت په دغه د جګړې په فصل کې وکړي، ولې ټول به طالب وځپو. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوو سره د نړیوالو مشارکت دوامداره دی. هغه څه چې موږ اړتیا لرو په دې برخه کې قانون انداز لرو چې نړیواله ټولنه بیا خاصا زموږ شریکان له موږ سره ولاړ دي او موږ هر ډول حالاتو ته د هر ډول حالاتو مدیریت او قابو کولو ته آماده یو.
مننه. د وخان مینپال د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز رئیس شینکی کړوخیل، د ولسی جرګې غړي حکمت اعظمي، د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال جنرال عتیق الله امرخیل، له تاسو ټولو مننه کوم او له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخیسته. د کوم کسانو ټلیفون چې مو نه دی اخیسته یا وخت اجازه نه دره کړې، له هغوی بخښنه غواړم. زحمت چې بدله تاسو اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
قربان تا نشم، قربان وطن تا نشم، قربان.